د مازدیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو احمد تکل هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو پر غزنی حمله پیل کړي او کندز ته چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولی د بې ځایه شویو کورنیو راستنېدل پیل شوي. په همدې حال کې اجرایه رئیس وایي چې که پاکستان په افغانستان کې رښتیا سوله غواړي نو له طالبانو سره د مرستې بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان سوله له پاکستان سره تړلې؟ په دې اړه به ستاسو نظریات چې د افغان بی سیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې راستولی شئ هم خپره کړو. قدر منوریدونکو، په دې خبری ساعت کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري څخه واورئ چې همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بلې، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د دو ځانو وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي وو. دغه راز په سوریه کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د روسیې ولسمشر د بشار الاسد رژیم څخه په ملاتړ سره ښیي چې د یو کمزوری مشر دی. ځینې نور مهم خبرونه هم لرو.
ډیره مننه کوم نوري صاحب. قدر منوریدونکو، نوریاس نوری به په څو شیبو کې تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، خو لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه صفی څخه واورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایه رئیس وایي چې پاکستان باید پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل او د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. اجرایه رئیس عبدالله وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه مهال د پاکستان له هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی.
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغو سندونو د تصویب پر مهال ویل د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان او عربي متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون چې 15 مادې لري په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبت رایې سره تصویب شو.
له متحده عربي اماراتو سره د امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه رامنځته کړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي رادیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته رسیدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال وژل شوي، خو تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکې پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یونما د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه پیښه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یونما یوه خزینه کارکونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوې. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي چې د دوه ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. ورمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږتر لږه 9 تنه وژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان اي ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل د دغې حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول ټاکل شوې ده چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیا او له دغو حملو سره مرسته کوي نو به لازم اقدامات وشي. دغه دوه چاودنې د څو ثانیو په توپیر په داسې حال کې وشوې چې د کوردي پلو فعالانو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي وسلوالو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه په تنظیم شوي لاریون کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. کورد پلو د خلکو ډیموکراتیک ګوند وژل شو رقم 138 ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړی کړی دی. اوباما د سی بی ایس شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی کوي د پیاوړي توپ نه نه ده. اوباما وویل د دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي بمبارد په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف وروسته له هغه لکار لري کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالان وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته یوسي. د قرغزستان ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بردیف او د هغه یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې، جعلکاري او اختلاس تورن دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې خدای بردیف به بند شوی وي او کنه. د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیک بیرته پیل شو. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وویل چې د ګازو انتقال نن سهار وختي وروسته له هغې بیرته پیل شو چې له کیف څخه یې 240 میلیون ډالر ترلاسه کړل. ګاز پروم د روان کال په پیل کې اوکراین ته د ګازو لیک وروسته له هغې بند کړ چې د نرخ په اړه خبرې ناکامه شوې. خو د اروپایي ټولنې په مرسته 13 میاشتې یوه موافقه لاسلیک شو چې هغه د دې ضمانت کوي چې اوکراین به د راتلونکي 2014 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د 6 میاشتو لپاره له روسیې څخه ګاز ترلاسه کوي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د ساينس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانس وکړ.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the
د سویډن د ساينس شاهي اکاډمي نن پریکړه وکړه چې د اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزي بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس ډیټن ته د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څیړنو په خاطر ورکړل شي. ډیټن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. تیر کال دغه 8 میلیون کروني جایزه چې 950 میلیون ډالره کېږي د بازار د قدرت او مقرراتو په اړه د څیړنې په خاطر فرانسوي اقتصاد پوه ژان تیغول ته ورکړل شوې وه. تېره اونۍ د طب، کیمیا، فزیک، ادبیاتو او سولې په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان شول. د اقتصاد جایزه د نوبل د نورو جایزو په څیر په 1995 کال د سویډني صنعتکار الفرد نوبل لخوا نه و رامنځته شوې، خو د سویډن مرکزي بانک په 1988 کال د نوبل یاد ته د درناوي په خاطر دغه جایزه رامنځته کړه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبری سات اورې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. وسلوالو طالبانو له کندوز وروسته غزنی په نخه کړای او نن یې پر دې ښار وسلوالې حمله وکړې. پر غزنی د حمله مسله به د دې ولایت له یو پخوانی والی سره په مرکه کې وڅېړو. د کندوز بے ځای شوی خلک خپلو کورونو ته د راستنېدو په حل کې دي، خو له جګړې وروسته په دې ښار کې ژوند کول اسانه نه دي.
اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده، دودی نه پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان پر احتیا غواړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتریونامه د افغانستان په 4 شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. د کرکټ بورډ مرستیال سره په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د راروانو لوبو په اړه خبرې کوو.
چیرته موږ زیمبابوي هیواد ته شکست ورکو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین الملي شورا کې زموږ دپاره نور هم اغېزمن ردیف لوړ وړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابهورئ چې یوې ایراني محکمې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ او بخې خبری ساعت خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دمګړی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ جنگ روان دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله تر دې دمه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تیرې شپې راهیسې د غزنی ولایت په څو امنیتي پوستو وسلوالو مخالفینو ډلې ځې حملې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دغو حملو د مهارولو لپاره یې د غزنی بیلابیلو سیمو ته تازه دمه ځواکونه لیږلې دي. ښاغلي صدیقی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډاډ څرګند کړ چې تر 24 ساعتونو پورې به د غزنی حملې په شاو تنبول شي.
با تاسف کې خبرای بد داریم از حمله های دشمن در مخاطب
دی. وایي په خوشینه سره چې په غزنی کې د دښمن له حملو بد خبرونه لرو او شپږ و موارد دي چې په دې اړه زموږ سره معلومات دي. هڅه مو ده چې د افغان امنیتي ځواکونو جواب قوي وي، لکه تل چې په هر ځای کې وي.
په غزنی کې یو وخت څو ډلیزې حملې د کندوز ښار له تصفیه وروسته داسې مهال ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې تر دو اونۍ ډیر مقاومت وکړ. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو دوه اونۍ وړاندې په کندوز ولایت کې ډلیزې حملې وکړې چې له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د کندوز ښار ونیو. د غزنی پر یو شمېر امنیتي پوستو باندې د طالبانو حملې تېره شپه دوه بجې پیل شوې او د کورنۍ چارو وزارت د ویان په وینا لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې له غزنی څخه خبر شوی راپور نه وایي چې وسلوالو کسانو غزنی ته په غزیدل لار کې یو پل الوزولی او له امله یې ګیلان، مقر او اباند ولسوالیو ته د تګ لارې بندې شوې دي. طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ځینو پوځي اهدافو لپاره یې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ بنده کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره چاته اجازه ورنه کړي چې دا سیمه د ډیر وخت لپاره له ګواښ سره مخ کړي.
به مردم شریف ولایت غزنی مو
اطمینان میکنیم. د غزنی شریف خلکو ته مونږ ډاډ ورکو چې په مرکز کې د ټولو امکانات څخه ګټه اخلو چې دښمن خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. خلک دې د تبلیغاتو تر اغېز لاندې نه راځي. په هر ځای کې چې وي خپل مسؤلیت ته دې پام وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو د غزنی ولایت ګواښونه له منځه یوسو.
غزنی ښار کې د وسلوالو مخالفینو حملې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د دغه ولایت لري پرتی سیمې ډیر وخت یا د جګړې شاهد وي او یا هم له ګواښ سره مخ وي. له دې وړاندې د غزنی په مرکزی زندان باندې طالبانو ډله ییزه حمله کړې وه چې څه باندې 3500 زندانیانو ته یې د تېښتې زمینه برابره کړه. څېړونکي وایي افغان حکومت باید د غزنی او نورو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته اقدامات جدي کړي څو د کندوز له برخلیک سره مخامخ نشي.
پر غزنی د طالبانو له نننیو حملو سمدستي وروسته دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا طالبان غواړي د کندوز په څیر پر غزنی هم خپل زور وازمي. په دې اړه د بحث لپاره مې د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان ته په دې خبرونه کې د بحث لپاره بلنه ورکړې. فیضان صاحب، د خبرونه ته ښه راغلاست. آیا غزنی ته ورپی خطر جدي دی؟
سلام علیکم. اول تاسو ته محترم تکل صاحب او نور تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو سره ملک څنګه چې د دښمن تبلیغات یا عام رسنۍ په همدې باندې خبرونې لري، همدومره غزنۍ تر ګواښ لاندې نه ده. په غزنۍ کې کافي قوتونه دي او په غزنۍ کې ډیر خلک له دولت د دفاع په حالت کې دي. د غزنۍ موقعیت هم همداسې ده چې داسې زر لکه د کندوز په شان د دښمن لاسه ولویږي. غزنی کې کوه خیانه همدغه خلک چې دولت په ارګانو کې وظیفې لري، یا ملي اردو ده، یا ملي امنیت ده، یا د پولیسو ارګان ده، که دغه واقعاً په هغو تعهد چې له خدای سره لري، له خپل ولس او خپل ملت حکومت سره لري، په هغو باندې پابندي ولري، په هېڅ صورت دښمن نه شي توانېدی چې د غزنی باندې سلطه وکړي یا د غزنی خلک یا ښار د لاسته ورشي. تبلیغات چې هم دا ځینې دوستان هم زیات په دغه رابطه باندې تبلیغات کوي.
فیضان صاحب،
ډېره بخښنه غواړم.
د کورنۍ چارو وزارت ویان دغومره د مسله ساده نه ده بللې او یو څه د په خبرو کې د حمله یو څه دروندوالی ښکاریږي.
امدا اوس موږ له رادیوګانو له بعض رسنیو چې واورېدل چې په غزني باندې جنگ جریان لري، همدا خبره قطر نشته. په غزني کې اوس پیلن جنگ نشته، سار ډېر خال خال پیرونه غزني په شاوخوا کې هم په لرو سیمو کې یو څو پیرونه سوي وو او تر غرمې پورې قنبانو بند کړي وه، چې اوس همدغه عمومي ښار هم په صورت کې کلي خلاصه ده. ټول خلک کابل ته م راتلای شي، کندهار ته م کلای شي، هغه ټک ټوک چې سار تر غرمې له مخې سار وختي تیر شوی وو، هغه جنگ هم اوس نشته او ټول پوستې او خپل ټول نظامي قرارګاوې په خپل حالات کې دي، هېڅ مشکل هلته نشته. داسې دوی دا تبلیغات کوي، نه پوهېږم چې دوی د دښمن په رنده باندې اوبه اچوي او که دوی خپله خبر نه دي. زه له غزني چې یاره دقیقه معلومات لرم، دا اوس له تاسو سره سمې تماس نیول تر دې له مخکې له غزني سره په تماس کوم، هېڅ مشکل هم هلته نشته. دغه اوازې او تبلیغات دي چې نن د غزني په ښاریانو باندې ښار هم بند کړی، دوکانو مارکیټونه هم تړل شوي، همدغه تبلیغات دي، نور بل خبره زه نه احساسوم.
فیضان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې جګړه په کوم ځایو کې شوې وه او وسلوالو طالبانو پر کوم ځایو حمله کړې وه او د جګړې حالت څنګه شو چې تاسو وایي اوس قراری ده؟
د غزنی د ښار په شمال کې د قدس هغه غزنی له خپل ولایت څخه تقریبا 2-3 کیلومتره فاصله لري، په هغه پوسټو باندې پیرونه کړي چې هیڅ پولیس پکې زخمي شوی نه ده، نه کوم پوسټ نیولې. د غزنی د ښار په جنوب کې د کندهار په عمومي شهر باندې د شاباز دوکانونه او سوای سپوږو کې وپوسته او پوغو باندې سپیرونه کړي، نور د غوازی خبرې کړي دي. د اثار ما هم داسې اطلاع واورېدل چې دي ملانو بابا پوسته نیولې ده، د وګړي د ادري پوسته نیولې، پلاستیکي پوسته نیولې، په داسې حال کې چې مال د غاري پوسټې له ساحل سره تماس ونیول. پوغو باندې هیڅ جنگ نه ده سوی، نه کوم پیر سوی ده، نه کوم پوسټې سقوط کړی ده، نه څوک تسلیم شوي طالبانو ته. فقط دغه لارې تر غرمې پورې بنده کړې وه او هلته یو څو جای سړک تخریب کړی وو، چې هلته بیخي عمومي دغسې پل هم نشته چې سړک په اوبو باندې بند شي. د سړک په منځ کې جرخ کړی وو، د دوکانونو دریو ساعتو لپاره یې لاره بنده کړې وه. لوغوره وروسته بېرته لاره هم خلاصه ده، نه جنګ شته، نه کومې پوسې سقوط کړی، نه طالبانو داسې تهاجمي حمله کړې، هېڅ خبر هم په غزني کې دا اوس پیلن نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان و چیل ازادی رادیو سره په خبرو کې د غزنی ښار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر بیلابیلو سیمو تهاجمي حمله کړې دي، خو لکه څنګه چې د ښاغلي فیضان په خبرو کې مو واوریدل، ښاغلي فیضان د غزنی پخوانی والی ازادی رادیو ته وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې او وسلوال طالبان له هغو ځایونو څخه چې حمله یې پکې کړې وه په شا شوي دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کندز ښار د دوو اونیو لپاره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. د ولایت اوسیدونکي وایي چې د جګړې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او خوراکي توکي نه پیدا کېدل. اوس دوی وایي چې خوشاله دي چې د افغان ځواکونو په مرسته کولای شي چې خپل کورونو ته راستنه شي. د ازادۍ رادیو خبريال اجمل آریان له یو شمیر ښاریانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د کندز ښار ته به ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولې دي، همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره قدر تمرین کو د درې ورځې باور کو کومنګ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې. او اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل ښار یې بېرته ونیو ښار تصفیه شو یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نور هم توفیق کړي چې امن راشي
مشکلات نه شر بی امنیتی بود شر فقط هیچ کسی نبود جنگ بود مردم زیر جنگ بود میبینین دوکانها سوخت
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزي حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي کله چې طالبانو ښار ته راغلی و په ښار کې ډېر جګړه و دودې نه پیدا کېده اوبه نه پیدا کېده اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده نانوایګانې بندې دي دودې نه پیدا کېږي ډېر په سختي پیدا کېږي اوبه نشته ده امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ییز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتېپې سیمې ته د چهاردرې ولسوالۍ ته همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
د حکومت اجرایه رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې پرېښتیا همکاري وکړي نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان اوروي
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي
دا یوه ښه خبره ده خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي دا په مراتبو ګټور کار دی کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری ښارګوټي کې وشوي خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وسندې دي په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف روسي خبري په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی د چارو کارپو حاجی سید داود
زه فکر کوم چې یوازنی لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان امریکا عربستان سعودي او چین دغه وادونو چې دا کار شروع کړي دي دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکي او وروسته دا غیر نتي مذاکرات ته لاره
وارش تر دې د مخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی ول چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکرو میز ته د وتلوالو طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغې ډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغې ډلې کندز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېدو او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس اوسی غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي بنسټونه د انتقاد ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډېری په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي.
و موریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که پاکستان په افغانستان کې په رښتیا هم سوله غواړي نو له وسلوالو طالبانو سره مرستې دې بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان سوله په رښتیا هم د پاکستان او د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان له مرستو سره تړلې؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر، تبصره او یاد یادونې وړ کومه خاطره لري نو د اس ام اس په 1313 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. همداراز خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 او 0 99 203 1540.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو نظریات او ټلیفونونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې راخلو. خو سمدستی یو بل موضوع، د افغانستان ولسی جرګې له عربي متحده امارات سره د امنیتي برخې دوه سندونه تصویب کړل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دا دوه سندونه د امنیتي همکاریو او د مجرمونو د تبادلې په اړه دي چې څه وخت مخکې ولسی جرګې ته استول شوی وو. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړي له عربي متحده اماراتو سره د امنیتي همکاریو او د مجرمینو د تبادلې سندونو ته مثبت رائے ورکړي او هیله څرګند کړه چې دغه هیواد بل افغان حکومت سره همکاري وکړي. دا سندونه چې له امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سندونو په څیر جنجالي نه وو، لمخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو پر راکړه ورکړه کې همکاري ته زمینه برابر شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو سندونو تصویب داسې اعلان کړ.
موافقتنامه همکاري های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان او عربی متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاري تړون چې 15 ماده لري په یوې مخالف رائے او نورو ټولو مثبت رائے سره تصویب شو. همدارس د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د محکومینو د تبادله تړون چې 40 ماده لري په یوې مخالف او نورو مثبت رائے تصویب شو. کغل ابراهیمی د دغو سندونو د تصویب پر مهال په وکیلانو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره دی اړوند کمیسیونونه خپل کارونه په چټکۍ خلاص کړي او پرې نږدې چې د تصویب لپاره ټاکلي قانوني موده بشپړه شي. اخو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون چې له عربي متحده اماراتو سره دغه دوو سندونو پر سر کار کړی وایي چې هیله ده دا هیواد په یادو برخو کې خپل همکاري جاري وساتي. دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی په دې اړه وویل.
بلکسمه
معاهده امنیتي همکاري د تړون په برخه کې عربي متحده امارات له افغانستان سره او برعکس افغانستان له هغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله او جنايي همکاري او د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې همکاري کوي او د مجرمینو د تبادله د تړون لمخې هم هغه کسان چې یا په افغانستان یا په عربي متحده اماراتو کې بنديان دي د مطالبه کوونکي هیواد په خوخه انتقال کېدلای شي. موږ هیله منو چې عربي متحده امارات دغه سندونو لمخې خپل بشپړ او لازمه همکاري وکړي. کغلی کلکانی ویل چې دا دوه سندونه څه وخت مخکې د دوی کمیسیون ته ورغلي وو او ډیر کم اختلافي مواد پکې موجود چې د کار له بشپړېدو وروسته تصویب شول. اخو افغان کارپوهان وایي چې هم د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره د بیلابیلو تړونونو لرل مهمه وي خو باید د تطبیق لپاره هم جدي توجه وشي. د سیمه ایزو مسایلو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل.
زما باور دا ده چې هر څومره چې په نورو دنیا سره قرارداد به ولري، قرارداد چې بدلې سره او یو نور قرارداد دي هغه هم د دولت په ګټه وي. عام وی وسی وی د دنیا سره وی هغه بفادي خلق تبر
ل عربی متحده امارات سره د امنیتی سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمه او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري خو د تطبیق تر سره د لازمي سارنې نشټوالي انتقادونه پارول دي. کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره د شته سندونو په اساس د همکارۍ لپاره زمينه برابر کړي او هڅه وکړي چې له دغو سندونو څخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. صفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د وخت د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او پزړه پورې خبرو اترو او موضوعاتو لپاره را سره اوسې. خو سمدستي نوریاس نوري ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر د ولایت شورا مشر وای چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکپټر راغورځېدلی ده. حسیب الله ستنګزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه مهال رامنځته شوه او علت یې هم تخنیکي ستونزه وه. په پیښه کې یو پیلوټ او د هلیکپټر یو عمله ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر راوړی دی. د ولایت پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمه ورځ ته غځېدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. یونما د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه پر دغه کارکوونکو پر وژل کې دوه خوښنی څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. دغه سندونه له مخې به د بندیانو د تبادلې بندیان یو له بل سره تبادله کیږي. استخباراتي او په جنایي برخو کې به همکاري دواړه هیوادونه له یو بل سره تبادله کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز ښار د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي خو لا هم د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي هڅو ته اړتیا ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي. که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د قرغزستان ولسمشر د دفاع وزیر حبیب الله خدای بیردیف وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالانو وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیږد نن بیرته پیل شو او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې د ساينس شاهي اکاډمۍ اعلان کړ. انګوس دتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر دغه جایزه خپله کړې ده.
او اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه چمتو کړي.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ بورډ وای چې د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې په دوه بریاو سره د رسمي لوب لپاره ځانګړي چمتووالی لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي سره په دوه تمریناتي سیالیو کې ښه درېدلې. دغه سیالي د زیمبابوي په بولایو شار کې جوړ شوې ده. شغلي هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوې د کرکټ 15 اوره نړیوال لوبي د اکتوبر په 14 پیل شي. شغلي تکویل نظام الحق د افغان کرکټ ملي ټیم نوې روزونکې د لوغړ سره په شهم غړي کار کوي. د هلمندي وشو د چې افغان ملي کرکټ ټیم به دغه لوبي وګټي. د افغانستان د فولریزم فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د فولریزم د ملي ټیم جوړولو لپاره د غوړ لوبغاړو د ټاکلو په هدف د دغه ورزش سیالي په شپږ ولایتونو کې پیل شي. د فولریزم فدراسیون مسول نعیم رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د کابل، جوزجان، بلخ، کاپیسا، هرات او غزنی ولایتونو ترمنځ پیل شي. شغلي رضایی زیاته کړه چې ټاکل شوی دغه سیالي تر راتلونکو 16 ورځو پورې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. او د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې د پانکریشن سراسري سیالي د هیواد د 15 ولایتونو ترمنځ پرون په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د پانکریشن د فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو د جوړولو هدف د پانکریشن د ورزش وده او د ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ د تخنیکی او تکتیکی زده کړو بدلول دي. د پانکریشن دغه سیالي د تلې میاشتې په 10 نیټه پیل او پرون پای ته ورسېده. د خبرونو پای
قدر منو اوریدونکو په یاد ولرئ چې د دې خبری ساعت په دوام کې د کرکټ بورډ لمرستیال مشر سره په زیمبابوی کې د افغان لوبډلې د سیالیو په اړه هم مرکه لرو. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې باعث شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. له 2001 کال راوروسته وسلوال طالبان د افغانستان زیاتو برخو ته رسیدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات یې د ملګرو ملتونو له ادارې او د ځینو چارواکو سره د خبرو پر بنسټ برابر کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
په تیرو دوو اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د خپلو 13 ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه، د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه ارزونه چې په عامه خبره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هیوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تیره اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه، خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شمې پر ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی. د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري. افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري. نیویارک ټایمز لیکلي په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهرا د دولت په ولکه کې دي، لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري، خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډېر زیانمن شوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسي کولی. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه شول سوي دي. اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل، لکه شمالي ولایتونه. ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل 4 دفترونه د هغوی کورنۍ او بهرني کارکوونکي له کورنۍ سره یو ځای ایستلي دي. بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هر برخه کې چې د مرستندوی ادارو فعالیتونه زیانمنېږي، اصلي تاوان یې ولسی او زیانمنونکو خلکو ته رسیږي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د وی پر مرستندوی کارکونکو هر ډول تروریستي برید تاوتریخوالی یا هم ګواښ یا هم د دوی فعالیتونو ته ګواښ پېښول د مرستې رسونې چارې ټکنې کوي یا یې هم پټه پدروي. منفي اثرات خلکو ته متوجه وي، په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنونکي قشرته. د یونما د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو کندز ښار د 9 ورځو لپاره په خپله ولکه کې راوست. یونما د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یونما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې د افغانستان محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د میدان وردګو د باغونو مڼې په میدان ښار کې په یو نندارتون کې وړاندې کیږي او خودل کیږي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې له نور موضوعات سره وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. همدارس له تاسو هیله کوم چې د خبرونې د یادې شوې موضوع په اړه چې په افغانستان کې د پاکستان د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه مو اعلان کړی دا که خپل نظر لرئ نو د ازادي راډیو لاله اوریدونکو سره شریک کړی 0044-0993-2340 د ازادي رادیو د ټلیفونونو شمیرې دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ټلیفون په لیکه یو اوریدونکو را سره دی. بله ازادي رادیو د خپل نوم وایي او خپل نظر. سلام وطن ته زموږ د
خدماتو
ته مړ کېږي. بله مهرباني وکړئ خپل نظر وایي. خپل ولې ته راغلس. بله مهرباني خپل نظر وایي موږ تاسو اورو.
نظر به دغه په پاکستان مو ته څنګه نه راوړي دغه طالبان او طالبان هغه ځان دی دا خدای له کومه باندې برباد کړی
دی. ډیر زیاته مننه کوم ورور خبرې مې دی واورې دي. بله
و څه مو زیاته ورور واورې ده.
صحیح شکر دی ودان. ډیر زیاته مننه ورور. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بله ازادي رادیو د خپل نوم او خپل نظر وایي. بله مهرباني وکئ موږ تاسو اورو. ډیره مننه له تاسو نه. خپل نظر وایي خپل نوم. او مهرباني وکئ خپل نظر وایي.
دا جوړه د پاکستان او د ستاسو د وګړو چې خبرونه موږ نه و دا سم کې سمدا.
ډیر زیاته مننه کوم ورور د دې تخنیکی ستونزې غم به ان شاء الله وخرو. خو زه د دې خبرونه موضوع ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونده. که خپل نظر لري نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو اله اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکو په لاین کې لرو. bale مهرباني خپل نوم او خپل نظر وایي. مونږ ستاسو आवाज ډیر په خراب کیفیت باندې اورو. که خپل موقعیت ته تغیر ورکړي خپل نوم لسره وایي او خپل نظر وایي مهرباني وکړي. د دې اوریدونکو اړیکه لمون سره قطع شوه. به هم مونږ په لاین کې یو قدر من اوریدونکو که غواړي چې د همدې ځنګړې مسلې په اړه خپل نظر وایست نو د ازادي رادیو لاره د ټلیفون د ازادي رادیو د ټلیفون پښمیرو ل نور اوریدونکو سره شریک کړي. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکل روبل خپل نوم وایي او خپل نظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې لکم ځای خبرې کوي او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت زموږ د ولسوالۍ خبره کوم.
تاسو نوم څه دی؟ خو تاسو که سوال جواب نه سره کوو تاسو خپل نوم وایي او ډایرکټ خپل خبرې وکړي.
نو خوشاله غواړم.
مهرباني خوشاله غواړم خپل نظر دی وایې کنه.
ما لاره غواړم کولی سوالي طالبان په بس پاتو غنیولې ده.
مونږ په دې باندې خبرې نه کوو وروره. که په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان په سوله کې او له طالبانو سره په د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ونډه باندې خبرې کوو. د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. bale مهرباني خپل نوم وایي او خپل نظر.
رضا احمد جان میګم.
مهرباني احمد جان.
هلو رضا احمد جان میګم. خپل خبرې کوم د پاکستان وانډه شو ده نه چې په دې کې موجوده وي په سوله کې دیخي د جوړه به کله په ژوند کې ونه شي. په ژوند کې چې پاکستان د دیخي لوتو من دي دا پاکستان ولا ول دي په پاکستان د اتبور نه کی خپل کرای شي ودی کی ګاډي دغه جنگي صحیح ده دا پاکستان کوم په دې په غزا په ګاډي پاکستان.
ډیر زیاته مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. قدرمنو اوریدونکو ستاسو د نظریاتو ډیر زیاته مننه کوم. خو زمونږ اوریدونکو ته یو سپارښتنه او یو هیله هم ده چې خپل خبرې لاندې وکي خپل نوم په سر کې واخلي او بیا خپل نظر په لاندو ټکو ووایي خپل موقعیت یو خځای غوړه کړی د دې لپاره چې په ښه کیفیت باندې د دوی پیغام تر خلکو پورې ورسیږي او همدارس سوال جواب ته منتظر پاتې نشي، خپل نوم ووایي او مستقیما خپل پیغام اوریدونکو ته وړاندې کړئ. په هر صورت هله ده چې په راتلونکو خبرونو کې په راتلونکو ورځو کې کله چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي په دې طریقه خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې ده او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او 2 شل اووریزې لوبې وکړي. البته د لوبې د جمعې په ورځ پیلېږي او 2 ورځې به دوام وکړي. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له لومړي مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره په همدې موضوع مرکه وکړه او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه مې معلومات ترې وغوښتل. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوې شهر کې سوي تمریناتي چالي هم وکړلې او موږ خو مهم سالي هغه دي چې په 14 د اکتوبر باندې شروع کیږي 15 ورځنۍ سالي دي او 2 شل ورځې دي. دا غوښته لپاره به شامه دي نیسو او خوشبختانه دا غو او سره چې موږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو معلومه ده چې زیمبابوې هیواد موسم څه ګرم دي، ان شاء الله زه امیدوار یم چې سالي به
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبي چې شوی د دې نتایج د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته وایي. اجي صاحب
څنګه چې تاسو ویلې چې نمبر 2 ستانه سیالي کیږي د زیمبابوې هیواد چیرمن ان لیون کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبغاړي جوړ کړی پاره کې د زیمبابوې د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم ستندرلودي. تاسو ویلې چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر څه وزلېدل، هر لوبغاړي په خپل نوبت رانی لکه نور علی زدران، شهزاد محمدی، نوروز منگل. خو په هر حال باندې زموږ د فار مهم شی دا غدا چې موږ د هغه پیچلو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کو. د دغه دوه دوستانه چالي په کولو سره افغانستان ملي لوبډله وڅنه د چدوار شالي په خپل نام کې. خو په هر حال باندې مهمه چالي هغه دم د یوادوال د فار او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د فار کچې تمز زیمبابوې یو واسطه شکر سر کو یا دغه سیریز ګټو دا د کرکټ په بین الملی شورا کې زموږ د فاره نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهم خبره دا یو غټ سیریز دی. د نومړي د لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د لړ هغه چالي چې هغه انټرنیشنل سیمیج لري یا ایشت لري زموږ د فاره دا ډیره مهمه ده چې موږ هم په دا څنګه سیالي کې بری سیالي کوي سیریز ګټو.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدې چې نورو پښتنو ته ورشو، د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 کامل کې رسمي کرکټ په شګه د کرکټ ملي شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي. په هغه کې لږ هغه یوازونه دي چې هغه د کرکټ د ملي شورا دایمي غړیتوب لري، چې د آی سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالې کې یو لسم مقام لري او دا چې هارلند یو لسم مقام لري موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیف کې یاري کین کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اووریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو
کچې څنګه په دې وخت باندې د زیمبابوې ته شکست ورکړ نو موږ یو کوم نور حق سیاسي کمه د دولتو مقام ته به ولسم مقام تر ازو کوم کرکریاسي یا کوم استقلال چې د کرکټ په ملي شورا د خاصه تاکلته ده د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکین په دې حاله ځلې عالی ځلې کوي چې موږ څنګه اوس باندې روښانه چې هغه دایمي غړي توپ د کرکټ په ملي شورا د لاس کو پاغو کې یو استقلال یا یو کرکریا ته هم ده چې سمز ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په ملي شورا دایمي غړي توپ لري نو نو هم څنګه ورڅن دلندګي مداخله د ترتیب.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته به د زیمبابوې سفر یو تجربه وي د دې لپاره چې نو یو پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوې پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي، له دې نه توپیر په څه کې ده؟
تاسو مرحبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په 2014 کال کې زیمبابوې ته سفر درلودي
اول چې سیالي وکړي تاسو څلور یو ورځنی سیالي وی یعنی څنګه ساوري د سیالي پاغو کې افغانستان دوی سیالي افغانستان وکړي او دوی زیمبابوي وکړي په مجموع کې کچې په مرزا سیا پیښونو وګورو یا هغه وشتنځي چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې نو دا سیا پیښونو څلو پیښونه دي یعنی بال دومره بونس نه پیاخي او نه دومره خاص وي په کې وي دا اب عوام د سیده او بیا کچې تاسو استرالیا او انګلستان او سویلی افریقا ته دي هغه پیښونه بیا تیز په مجموع کې نو د زیمبابوي پیښونه یو درنه ګټه لري په مجموع کې څومره لوبي چاته کیږي د بیټینګ د فاریا د ټو پوینټ د فاریا ډیر سازګاری وي ځکه که تاسو ولیدل چې په هغه دوستانه کالي کې د 300 شپږ پنځوس مونږ د افغانستان لوبډلې جوړ شي او 215 د زیمبابوي سره چې کومه د دوی د کرکټ بورډ سره چې کومه لوکاله تیار شوې هغه هم په لوبډلې جوړ کړي نو دا معلومیږي چې په مجموع کې بیټینګ د فاریا ډیر سازګاری دي
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په زیمبابوي کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په میدان وردګو کې د منو د نندرتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضا ویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی خو د سزا په اړه نور معلومات ورنه کړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یوه کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 39 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لانه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړی پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یو بل ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال ایرانی قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي کنه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او د رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه اوري. د سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوی و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق غنی. په دې اړه نور جزئیات له سالم محمد سالیس خواوري.
د سعودي عربستان شاهزاده ترکی ال فیصل د یک شنبه په ورځ دا نظر چی نور اسلامي هیوادونه د هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رات کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پوري اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غنی. د سعودي عربستان د شاهي کورونی د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د سش کال د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې په سلګونو حاجان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورونی د مشروعیت یو سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی الفیصل اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل. سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجیانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی الفیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی الفیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل ښیي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږته لږه 1400 حاجان مړه شول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړه شوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه شوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجانو شمیر له 115 څخه تر 120 پورې دی او 40 حاجان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د منو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پنګوال او باغلرون کې د منو بیل د بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پنګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره منو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. ښاغلی حیات، خبرونې ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره. د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروج دي، چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیرې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مروج شولې او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 100,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي، چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولای شو د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کړي. دلته ځکه موږ دهقانان ستونزې لري، نشي کولای هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه هم غوښتي چې هغه د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان نږدې نه ویني.
بله، که لنډ راته ووایي، په د خبرونې پای ته ډېر کم وخت پاتې دی، که لنډ راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی، ولې په دې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي، زعفران به هم وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د منو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم را سره اوسئ. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.